نظر شماست.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې مطالب: طالبان د ایران له دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
ګروپ های تخنیکی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ډیری نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي.
ایران یو چې آیا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا به ایران کړي، موږ به داسې چپ کیننو، خپل غږ پورته کوو څونه چې مو لوسه کیږي.
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه کوي.
غلا وکم مې سبا دې په غاړه کې پړی راشي وای غل دی، او که غلا نه کوم دغه یالونه موږ څه په وکړو.
د بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي.
خدا دې سار راغلم پر 8 بجې یا پر 9 بجې راغلم. دوی دا په لنګ کې دروي د سارې مثلا دوه علاقه نورګر شل بر تر واپس.
نور مطالب او په دوه منیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي له خپلو لیکو د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی یې موندلی، او ارمنستان وایي له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي.
د تصفیې کمیسیون جوړ شوی دی، د دې لپاره چې صف نه مطلوب خلک وباسي په کار شروع کړی ده. سلګونه خلک صف شوي دي او لسګونه خلک له صفه ایستل شوي دي. دا پروسه دوام.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یکشنبه ویلي و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو له لیکو ایستل شوي او ځینې یې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دې ادارې مرستیالې میتی کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بېلابېلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یوناما پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یوناما په حواله د یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو له والي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ییز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د سرې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سرې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، دارو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکي ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې له افغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خپور کړی، له دغو کسانو سره په انلاین بڼه خبرې شوي او هغو په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اګوست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو لک څلرویشت زره کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه، د ترکیې په انتالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکنیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړی دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org د آزادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت وای له ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د ده په وینا په پردیو پورې تړلي دي. د ایران ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکي ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کنفرانس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخشی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل سوي. ان شاء الله خبرې کیږي. هیله من یو په راتلونکي کې د اقتصاد، دغه راز اقتصادي او سیاسي اړیکو لږ کېدو سره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکیدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
له بده مرغه نن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلی دی. هغه اشغالګران چې لاړل نن د تروریستي ډلو په واسطه نیابتي جګړې ته دوامل کوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب چې چیرې نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې. له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځانګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف ښار تر نیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښې هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په افغانستان کې زده کوونکو او محصلان له بل هر وخت زیات د زده کړو او راتلونکي په اړه نه هیله شوي. په ډیری ولایتونو کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې تړل شوي. د دولتي پوهنتونونو د پرانیستل کېدو پته نه لګیږي او بېوزلي تر دې کچې رسیدلې چې اکثر زده کوونکي د کتاب او قلم د اخیستو توان لا نه لري.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي
پرته له هیڅ دلیله. پوهنتون باندې
ښوونځی زموږ لپاره زموږ ژوند کې هر څه وو.
تعمیرم نه لرو، کتابونه او لابراتوارونه رسنتیاوې ټول سره ډک نه دي. مشکلات سره
تاکید شي په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته څوتنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللې زمان کې ژوند کوي، خولای هم د زنیو پر مخ ښوونځی او پوهنتون تړلې او ډیر شمیري لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږه لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکو ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وای د امیدونو په نوې پړاوې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
تایران یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا به ایران کړي، مونږ به دسي چپ کیننو. خپل غاک پورته کوو څونه چې مو لوست کیږي. غواړو چې نړیوال زمونږ د غږ ووري او د غوي څخه د مرسته غواړو. د ظلم دی په مونږ نه کوي چې خونځې دې تړلې پاتې شي.
یسرا پنه امن لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم خونځي تتلا او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د ښوونځي بندېدو ډیره بده اغیزه کړې.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي ښځې بل ځای موږ نسو لیدلی چې هلته لاړ شو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا انجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې د دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر یا پخوانی ستونزو څومره درلودې اوس حالت ډېر ټکنای دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی. وایي له مخکې لا کتاب لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولې کوم نه راټولې سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو استاد هم باور نه دی سبب بیا راسیا مو ته په پرون یې نه په ځای باندې مو ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته وایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډیدل ښایي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د دې کتابونو چاپ پاره د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکنی جمهوری نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخواسه هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه ده د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوسمهال یو ډېر شمېر ښوونځي بند دي خو د جمهوری نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1,70,000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 14% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیون ماشومان له ډلې 14% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. وخت د طالبانو رسیدو سره یو هیله دا و چې دیش په هغه سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له عمله تړلي وو. خو لا په دې برخه کې کوم خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده. خلای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلی ویلی و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایلس خو لا هم پراته له هیڅ دلیل پراته له هیڅ ستونزې ویلو یا اشکار کولو پوهنتونونه بند او دغه حالت دغه سینا معلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي. ترخوای 1,90 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسي یا پوهنتونونه شته خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرعي چاپیریال برابرول خودلی. خدا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره له ژمنو سره سره خبرو ته حاضر نه شو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلی او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول سي. په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځی نه وو د جګړې له امله هلته ښوونځي بند وو یا هیڅ په تشکیل کې نه وو هلته باید ښوونځي پرانستل سي او د افغانستان ټولو سیمو ته د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځي لپاره کتابونه واستول سي او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځي ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر ول سمال تیر او اتیا کلونو رئیس د زده کوونکو دوره په نوم منزل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویمې نړیوالې جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یو اوږده کیسه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړي دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښاغلی خلیلزاد په ځانګړي توګه په اګست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرفه شوي ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ته اشاره کوي. ښاغلی صالح د اکتوبر په 28مه خلیلزاد د وی لوی غولون کې طرح معمار وباله. خو ښاغلی خلیلزاد په وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویل چې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت له هغه فرصت سمه استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی و. که څه هم خلیلزاد په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامته بللې، خو دا خبره هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپلو هدفونو ته رسېدلې ده. خلیلزاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویارک ټایمز د دې ډیپلوماټ دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غنی چې په واک کې د پاتې دو لیواله و لازم فشار رانه وړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غنی له کابله ووت، یو شمېر نور افغانان هم له دې هېواده ووتل. په دوی کې یوه هم یوه پیلوټه ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. دې ورځپاڼې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټې کیسه داسې راخیستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټه شوه چې طالبانو کابل ونیو، دا اوس په بلغاریا کې مهاجره ده. ورځپاڼې لیکي اغلی میرزایی 23 کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپله کورنۍ په افغانستان کې پرېښوده او اوس په پلازمینه سوفیا کې په یوه واړه اپارتمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړه شي، خو له خپل کاره لاس نه اخلي. دې زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره یې درخواست ورکړی دی، هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو، اغلی میرزایی په کابل کې وه او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب د دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر وایي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو میندواره میرمنو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارت کارلسن په یوه ټویټ کې لیکلي چې په هرو دوو کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه یا څنګه او یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړی د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندونو تر څنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دوو کسانو څخه یو یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دی. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی را را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و با ما کمک.
امینه هغه میرمن چې د تخار ولایت اوسیدونکې ده، زوی چې د افغان پوز یو پخوانی سرتیری و د هلمند په جګړه کې وزل سوای دی. دا وایي د دغه ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې انګور او لمسی هم وزل سوی دي. امینه اوس د خپلو شپږو ماشومانو سرپرست ده. په دغو ماشومانو کې تر ټولو مشر یې شپږ کلن او کشر یو کال و میاستې عمر لري. امینه وایي چې د کور د کرایې پیسې نه لري او اوس بې ځایه سوی ده. د کابل په شهرناو پارک کې له څو ځوانو کونډو او ماشومانو سره په سړو خیمو کې ژوند کوي.
یا ټول کور مې وینې نه کور نه میتم
هیڅ مرستندوی نشته. شپه ورځ په لوګه تیرو. د ماشومانو ته وګوره، هر څه مې خرڅ کړل او ومخوړل. د اوسېدو ځای نه لرو. زموږ غږ تر مرستندوی دفترونو پورې ورسوي. موږ په بد حالت کې یو.
په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي کړکېچ له امله د مرستندوی ادارو اندېښنې ورځ بلې ته زیاتېږي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر اوچا هم تازه یادې موضوع ته اشاره کړې ده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشرې ایزابل موسارت کارسلن په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا وړاندې هم د رواني میاستې په لومړیو ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2021 کال په اوږدو کې به د افغانستان 18 میلیونه او 400 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې کچیرې بشري مرستې ونه رسیږي، دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ شي. چې ډیری قربانیان به خځې او ماشومان وي. د بشري حقونو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. موږ غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر ویلي په افغانستان کې دا مهال په څلورو امیدوارو میندو کې یو او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دی. او نوموړي لیکلي چې په افغانستان کې نړیوال باید مرسته وکړي ځکه چې افغانان په مجموع کې او ډیری وګړي یې د ژوندي کې پاتې کېدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی له یاده ونه باسي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو ټولنو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ور ودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنې درې میاشتې پوره شوي او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د شی حکومتولۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې پرون سېشنبه د دیموکراسي ناو خبری شبکې پر خپل ټوئیټر پاڼه خبر کړی دی.
طالبان د شی حکومتولۍ لوی مسولیت لري ځکه دوی پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلند چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی و په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 4000 تر 5000 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسی کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 30 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ بسلی په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه خپور کړی د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
The international community has got to نړیواله ټولنه د رامخ کې شي، د نړۍ لوی هیوادونه د رامخ کې شي، د نړۍ میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر غټلي باید رامخ کې شي. دا مهال په نړۍ کې له غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو. د خوړو نړیوال پروګرام ته ما وایس چې کوم ماشوم د پناس مور شي، کوم د مور نشي، یا کوم ماشوم د ژوندۍ پاتې شي، کوم یو نه، یو ماشوم هم باید ونه مري.
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نعیم د بیوزلۍ له کبله مرکز ترین کوټ ته کډه سوی چې وای د خپلې کورنۍ د نفقې برابرولو ته حیران دی. نړیوالو ادارو اټکل کړی چې د بیوزلۍ او لوږې د پراخېدو له کبله شي را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر سخت وي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ ویلي و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې څه باندې یوه میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د اټکل له مخې له دې جملې به د 1 میلیون ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. طالبان ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره خبري او موافقې سوي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. رسره اوسې د خبرونه په دوهم کې په دوهم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو د شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت وایي ل خپل لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې ده. یوناما وایي چې د یوناما مرستیالې په بلخ کې د طالبانو له والي سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. امنیه قومندانۍ وایي چې دغه مړی په تپه جلال سیمه کې موندل شوی، خو د انګیزې او څرنګوالي په اړه جزئیات نشته. د طالبانو حکومت وایي د سترې میاشتې ټولنې ته یې په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د امریکایي وګړو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو په خاطر مننه کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه، او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې ده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور. د سپین بولدک چمن د دروازې له پرنيستو سره سره له هم مسافر پر دغه لار له ستونزه شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وایي په قانوني توګه غواړي د هیواد ته ولاړ شي، خو بیا هم پاکستاني ملشي په ورځو ورځو دوی ته د ننوتو اجازه نه ورکوي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي تر څو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه اوښتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري، خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سبې چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه مو په پتورخم لاړم، په هغه پرې نه خودم واتش په مالته وکړلې. زوی مې ډیر عجل مریض و، بیا مې په دې لار هڅه وکړه چې په دې راشم، خو په دې هم ډیر سخت فاضاب شوم، ډیر سخت مشکلات سره مخ شولم. جوړ مې غواړي چې بیرته د تیزی نه ډیر خوشینه لاړ شم چې دا حال زګورم، ځکه چې امکانات نشته. دی چوکاټ چو سړی په یو چوکاټ واوړي او بیرته هغه خپل مشکل حل کړي. پاسپورټ ویزې هم لرم او تذکره هم لرم، مریض مې ماجل دی او پرې نه قدم.
د سردار ولی ترڅنګ سلګونه نور کسان هم ستا چې د ورځو ورځو انتظار ورسته نه دي توانېدلي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک له لارې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري، خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. دوی له طالب چارواکو د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي.
زما نوم اجازه نظر احمد ورو لار خدا ادم شپل پلین کې وس ولای د ما سر زنان را سره د لور سره چمن کې بیا من خدا دې سره غلم پراته به جبه یا پر و به جره غلم وز لاس شی ولس به جې در وسه ولای خدا غ مشکل د لارې مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دي. دا څوک د چا نه مونږ نو مو څوک مور نه راچاله ورس د کوم ځای ولاس پښتون خدا دې دا مسلمانان پلین کې ولای دا شهر څوک دې دار ولایت دي د خصم دی لکه نو ست تکلیف د غور کی زیرا د غور کی چنی لکه چا کم د اماده ور سره شه د سکرا غواړي د سکری پښتنه کی د شنات کار د کی د چیست کی نو خیل کی دي دی دا پلین کې دروي د ساره سم مثلا دوا الهکه نور ګد شل بر تر واپس.
زما نوم شمامت نو سار وختي راغلم خودل ته ولاړم خو انسانان ډیر دی به فټ ډیر رشت دی ډیر زیات غنه ګونه د مثال نه طالبان زله کنټرول وای سي.
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنز د ورستي پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري. خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتی وای پاکستانی ملیشو سخت وهلی تذکره ورته چیرې کړی او دغه هیواد ته د تګ اجازه نه دی ورکړی. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د پاکستان سره د مسافرو د ستونزې د هواري لپاره طالبانو د یوې میاشتې لپاره د سپین بولدک دروازه د هر راز تګ راتک پر مخ تړلې وه چې د دواړو هیوادونو له توافق وروسته دوې اونۍ مخکې بیرته پرانیستل سوه. په سپین بولدک کې د طالبانو د کمیساری یو مسؤول حکمت الله وایي ستونزه هغه مسافرو جوړه کړې چې د جیلي اسنادو له لارې غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپلو سترګو ولی دا چې د یوې میاشتې دپاره د امارت خوا یا د افغانستان د اسلامي امارت خوا نه بنده شوې وه. نو اوس پرون ورځ اولنۍ یا لومړۍ ورځ وه چې خوشې شوله. نو موږ چې کومې خبرې د پاکستان سره وکړلې هغو موږ ته چې کوم شرطونه ایښي وو لومړی شرط دا وه چې موږ د ټول افغانستان تذکیره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکیرې چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکیرې نه مني هغه تذکیرې دي چې هغه تذکیرې ټولې جعلي تذکیرې دي. ځکه په تېرو وخت کې موږ ته د پاکستان دولت چې کومې تذکیرې ګرځولې وې هغه تذکیرې موږ ته وسپارلې. زیاتره 8000 تذکیرې چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره ساوت وکتې و نه وساو.
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په 60 ور باندې لزره تر 15000 پورې کسان تګ راتګ کوي ډیر کله د افغان او پاکستانی لورو د ناسمو سیاسي مناسباتو له امله تړل کیږي چې زیات زیان یې دواړو غاړو ته میش ملکی او کاروباري کسان ګالي.
آزادي او اوریدونکي د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلې شپې ورځې تیروي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشري مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ د همدې بشري مرستو د وضعیت په اړه باندې د ډبلیو ایف پی له ویان سره مرکه هم درو په دې پروګرام کې خو راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه بریال افغان یم. د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرش کېږي د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جزوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو چې دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی؟ په کومه لوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. دی د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورئ، د قرآن روی ته وګورئ چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړي د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. السلام علیکم، د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کومې وژنې کېږي، د طالبانو خوا کومه دپې وژنې کېږي، کوم خلک ترو کېږي، دومره په تېر نظام کې نه وو. ولې دا خلک مسلمان نه دي؟ څنګه چل دی او په کوم ډول یې وژنې، په کوم تورې به وژنې؟ تېره ورځ دنیر نه 45 نفره راوباسل، سرونه نه وو، تنې وي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، حامد د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا ده کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، موږ دکانداران یو، اوس راغلی دوی دکانونه مې تر کوي، او دا عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي، د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي، او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي، یعنی په وړو کې دکان عامي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. من کرانشین یو، زمنګ دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده، نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي، دیوال پکې وکړي.
آزادی رادیو پر کامون کتا سلامونه و احترامات را نکاوم. پس لسلمان ما در پیغان تاز تا امانتان چکدم چه دزما پیغان تاز دی ملگر و ملت تو دی بلالانز تا امانتان وستاری. نوزر پیندلس کسیز کورانه کسان پر خدای دلوجه سمخیو او دی بلازر امرست اموز نستر لسکاولای.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد علی و پادارم ده هلمند ده گریش و لسالی سر سرغان نکتر اغلیم. عرضی داده دره میشه تر مخشه ده گریش و لسالی ده سکوت حالاتو نو ده جنگ پر وقت که بازار اصم ملکان و کورانی خالق طول و ده بازار که واز طالبانو ده پخانی حکومت اثر و خالق و نو پا ده وقت که طالبان بازار تا چرال چهار زای بوارن ده غلیمت پا نمو بانی ده خلق سه شخصی شان اخستل چې دا د حکومت کې د خلکو سره شخصي موټر واخیستل، موټرسایکل یې ځینې واخیستل، د مکتبو سره غالۍ او پرشین او چوکۍ وړلې، د خلکو سره ډېر شیان واخیستل د حکومت د شیانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړي، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي، دلته به حساب ورسره کېږي او دا به ګرد خلصله کېږي، د خلکو د کورو څخه یې شخصي شیان وایستل. دا د حکومت کې خلک خو نه و، یوازې طالبان و، په بازار کې بل څوک نه و، شرم طالبان وي مشرانو یې واده وکړل چې دا خلک به ګرد خلصله کېږي او قانون منګل ته به سپارل کېږي، په دې سره به ستاد کېږي. نو متاسې سانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو چې تر اوسه پورې وسله وال نفار هم ورسره راځي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم، جواد حیران ما د جلال آباد څخه. دا د اړو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته کې په تورخم کې ډیر زیات افغانان د تور شوی دی او غواړي چې پاکستان ته واوړي، او دا د طالبان د دې سره سخت نه جایزه کوي، او هغه کسان چې دوی په جنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پندور د کیږي چې بند پاتې دي، دې غمه دی او خلک طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم، د کندهار د خاص الرحمن خبرې کومه. د بشر حقوق باندې هغه څوک کوي چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی، د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې، د بشر په حقوقو یوازې دوی پوهېږي. بهرنیان موږ په ملک کې صحیح حقوق مسود څوک کوي، صحیح حقونه موږ ښي څه نه ورکړو، که سل کاله جنګ وي که زر کاله جنګ وي، موږ پر قرآن باندې ایمان راوړي، قرآن غواړو، قرآني نظام غواړو.
السلام علیکم، سلام جزاهی راځو ته ورسېږي وروره. دغه مرستې چې راځي دغه چې د طالبان لکه د سابق زورواکي خپله یاخي بالا یو لږ چې پاتې شي، دا خلکو ته ورښیي، دغه دار سړي په لاس ورکوي. دا مرستې خو دغه چې د مزار کې په دغه د شبرخان ته خونه چې راغلي، دا مزار کې ګرځې دغه طالبان ته پرانډې والاوه بوجې ورکړي، نورو کلیوالو ته باره چاره اکو نیم تېرو دا رقمې ورکړي دي، شی نه رسېږي دا خلکو ته، دا ملکي خلکو ته، دغه خلک یې بالا لکه د سابق دغه سې اخې د خپل ملګرو باندې تقسیموي، دغه دي دغه چار سړی مرسته کوي، دغه دي نفر ورته صحیح نه چې په کورو کې هر سړي ته خپل لاس ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، زمان ہم غٹائے دے لخوس نا گران ہم کران کزما پیغام نڑیوال تور سوال زبرتاس نہ منن دے ہم زکا مت ہر پکت پکت ہم دے واخی لرا پد تا سوال پیغام سکھنا زمن رس تلشے ہم پدے وتا پدے وتن کے یو مکتب ہم دے ربان دے بان کلو زما خیر بان دے خاور وڑ والے خود ما سر نڑیوال کو مک ون کلو زے دے شواد نو ون ون بسلام ژوند ستړی شوی یم، نور نه ګرام نه لایم، نه کوم لای کېږي. نو د ټیټ سترګو ژوند به هر څه چې دوی وایي منو به پر رقم ته حالت شي وي زغموی خو نور نه کېږي له مانه زه او زما کورنۍ زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم زه هیلې لرم زه راتلونکی لرم
لمن نانی کی ہیلے سے پرزونی میں اومن ہے گول ولی وطنیار ہم اڑی کمی دا پکتیا ولایا تریوب زدائی ننی ولی ما مخ کی تاسو سر پیغام شریک کرے ہو چی دا زاری را دیو چاپی دل تڑیری کمزوری دی متاسپانا چی جوڑی خیوری نشوی اگا پو ایس ڈبلیو کے اس بیخی چاپی چوری ورکی شوی
بلے سلام علیکم زوت الحکیم خبر کم دا کابل سے میں اڑی کنی ولی دا ورورا مہین نظامی خالہ گیو سلور ورون ایو رورا جن زوانانیو او جی پمید اللہ سور کرده ده سلور میشتی کی گیشی بیکار ریو اس کار روزگار نلرو حریانی سی چو کو تو مگ مجبر کی گو سی هری گرو تا لاس رو آچو هری گرو تا لاسو مگ چو کو کار روزگار پا افغانستان کی نستا
السلام علیکم عبدالعزی احمد کندار ولایت سا خبری کم ازادی راجیو پتور کارکون گوانی اول دوار سلام آیم پس سلام سخه د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مشته د ډبلیو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارتونه راکړه مشته هغه به نقدي پیسې وي نو به موږ هر ضرورت چې به مو درلودې هغه به مو راپکوي اوس چې بیا په دا حکومت کې دي کارتونه راکړي چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجۍ وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجۍ وړه راکړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اندرا غایم د ټلیفون پر سره د ټلیفون پر کرشه هم د هلمند سره ور جان از مر پیغام دغه دي چې زموږ مشکلات نه دغه نه ډیر سی دي چې دلته امارات تا دي کمین سوې دي مرشد دلته خرګو ته ټول ارمن کړنی چې ور کړی دي خو موږ ته قران ته موږ په د بل پر مزه کې پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوري بیچاریا نه نه موږ ته دار سچ دي څو چاته ور څو چاته وځاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من ځکوانه خلق دې وکړي د خدای رو دې موږ پاتې د نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ څنګه دې راغلي ولي دا څنګه پلان دې خدای رو دې تاسو ورته کور ته کور دې دې مسلمانان دې بدل دي زه په خپل کسان په خدای کې په دغه اته نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولار دې پر چا باندې وځو د خدای رو دې.
سلام علیکم زه ابو کریم نومیږم دا د بشری مرستې کیږي دا ټول د خوش خاله مې وشتکړي د بل ځای یو خالد دی وای مسکینان دي نو کارتونه ور جوړ یو لا مسکین ولا کی مسکینان د ماشام دوډي ولا کی لري خپل په کورو کې ناشته نو ور وره د ور په چار واکس می دا هیله ده چې خپل په لاس مرستي ورته وځي کی دا هغه وسمه هغه پیاس کو په ساتي هغه زړه خاینین دي مرستي ورکی خوارو غریب ټول د لوږی مرسو نو سلام ته احترام دی رمننه.
السلام علیکم زه خالد مهاجر به هلمند ولایت ګرم شنو له سم شتا د پیغام ته ورکم او وکم مې چې د هلمند ولایت څخه راځي کوم ته ویښ دې د چې دا نو چې په خلکو ته نور کول کیږي ما خلیم باندې مشران څه دا هیره ده چې کوم ته ویښ دې سکي دې کوي دا د چې خلکو ته ورکول کیږي او کوم ته ویښ وځي کوي دې د کلی ملک او د کلی مولا مغاوي ورځته هغه چې دوی ور سي د امني هم نه هم نه طالبان څه دا هیره ده تر مخ دې خره حوزه ولا بخل حوزه کې سروي کول کله تر کله به ګرځي دل د کله امام چې پښتنه کول چې تاسو هول کې مسح څو دې مرشه ما غوته ډیر کول دا زادي رئیس څنګه هله چې ما پکې نه شي بسرا.
السلام علیکم د زابل ولایت د سره ژغیر نوم یې بیا شاده و دې زابل ولایت کې مرستره چې مستنه رسي دې راځي په ماجد کې کښېني نړو ماینه څنګه پر څنګه ورته ناشې و هغه ته مرستي ورکړي نو موږ ته حکومت په وخت کې راغلي دي نو وساره چې دلته ولې پښتنه نه حکومت نه کوي ولې دا طالب پښتنه نه کوي چې دا خوار او غریب ته دی ورسي چې دا مرسته کور په کور دې پښتنه ورکړي د څنګه ولایت نیولې د سواشه د خوار او د غریب پښتنه نه کوي دای نه استباله وای نو سواره چې د مرستي ته چا پانته دي مانا ولایتون زابل ولایت څه باچ نور زایت ولې باچ وروره خو د دوه خلکو اکټ څنګه وکړه ولې دغه کریه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو دا ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راستولي وو. ځینو اوریدونکو ویل چې دوی بیکار دي، بیروزګار دي او بشری مرستو ته اړتیا لري. موږ په همدې ارتباط د ډبلیو ایف پی یا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې او همکار مو اجمل ان په پایل کې له ښاغلي امانی نه پوښتلي چې په افغانستان کې بشری وضعیت څه ډول دی او د دوی د ځواب ورکونې چارې چیرته رسیدلې.
تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو لخوا هغه کې د بشپي د ملګرو ملتو د کرانې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا ایف ای او نور انجوګان او بشري ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی وي او د تیرو لسو کالو را په دېخوا هم هر کال دغه سازمانې ارزونې ترسره کېږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلا دوی د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنې نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالت کې دي، له ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې ډبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي، له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی د یو بشري ادارې په توګه، او همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړې دي هغه ژمنې عملي کړي او نورې ژمنې وکړي، نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د ویندوی په توګه زه نه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ته راکاږم، خو بیا هم که پوښتنه وکړم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې، د خوارځواکۍ، د فقر دا کچه داسې ناڅاپه لوړه شي؟
بشری ادارہ دا صحیح سیاسی ملفوظات، نظامی ملفوظات، اڑی کے عوابط دے کے نہ جان گڑوں دخل ہوئی او نہ پکے داخل ہوگا زمن خدا کی آواز ہے کہ بشری مرست پورا سول دی اگر اڑ منو کسانو کا چیلی اور کاٹ کے لگے اگر کہ ہر چرتنی کا ہر بیرغ لان دے یا ہر چاہتنیت لان دے پر ہر سیمہ کے تاسو وګورئ دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښتو. وضعیت د کال له پیل نه د اندېښنې وړ وو، موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. پنځه ولایتونه یې ځپلې دي، په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د کووید-19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل، ځکه افغانستان له ربالله له مخکې نه یو غریب هېواد و. او په دې سره د جنگونو داخلي بې ځایه کېدنه، تاسو وګورئ سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره د تر 6,000 خلکو نه زیات بې ځایه شول. بې ځایه کېدنه په دې معنا چې دوی اکثرا نه بزګر وي، هغوی خپلو سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نه یوازې چې دوی حاصلات نه شي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي، دوی په هغه کوربه کورنیو باندې هم یو فشار وي. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بې ځایه شویو کمپونه نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې اچولي دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربه کمیونیټي یا ټولنې هم متاثره شوي دي. نو لاملونه یې ډېر زیات دي. ولې ملې خو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره، تاسو وګورئ چې پلکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې، دی دی بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانایي چې لرله لاسه ورکړ. نو دغه ټول هغه لاملونه دي، دغه راز د خوراکي توکو د بایو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي او که په دې رقم ادامه پیدا کړي، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بېلابېل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو عمومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آبادې راکم شي؟
تاسو ته معلومه ده طبیعي شپې د افغانستان کې یو ډېره اوږده مخینه لري. د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي. زمونږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې مونږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې ډبلیو ایچ پی نه، یادوم ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت د یو څه کابو کولو ظرفیت شته. که د یوازې د ډبلیو ایچ پی په اړه زه خبرې وکړم، په هغه په دې معنا چې مونږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورټي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لېږد او رالېږد ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د لوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې نږدې 1,000,000 نه زیات کسانو ته د کال له پیل نه تر اوسه پورې مونږ خوراکي توکي او مرستې رسولې دي. هدف مو 14,000,000 دی په 2021 کال کې، چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4,000,000 خلکو ته مرستې ورسېدې، دغه راز په اکتوبر میاشت تر هغې لا زیات، او د 2022 کال لپاره مونږ پلان لرو چې ټول دغه 2.3 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه نه خوندي دي، دوی ته مرستې ورسوو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره، که مونږ مالي امکانات مونږ په اختیار کې راکړل شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته مونږ ډېر نږدې، حتی را رسېدلی دی ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي. زمونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړل شي، تر څو یو څه د پېښېدونکي بشري ناورین
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ؟ چې ما مخکې وویل چې مونږ تر اوسه پورې 1,000,000 نه زیات خلکو ته رسېدلي یو، دا په دې معنی نه چې مونږ پوره امکانات ورته لرل. مونږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره اچولې دي، او بعضا مجبور شوي یو چې په خپله داخل دی د بیشپي یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو. د په دې شکل چې تاسو اوس مونږ سره بیا نه کومک وکړئ، کله چې د مونږ مالي امکانات راشي بیا به تاسو بېرته درکړو، یعنې د نورو پروګرامونه. اما دا دوی ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو، او که دا مرستې په وخت ونه رسېږي، بعضا مونږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغې ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
امانی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا ووایي، څنګه تاسو یو څوک معلوموي چې هغه اړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بېلابېلو ادارو موټر ګوري چې په سړکونو، لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهېږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی، څنګه یې تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
په دغه ورځو کې د ډبلیو ایچ پی په استازیتوب یو نمبر د ټلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې هغه زه تاییدوم چې د ډبلیو ایچ پی دي. ولې د دې لپاره نه دي چې څوک کومک ترلاسه کړي له هغې لارې، هغه زموږ د شکایاتو او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چېرته ویني چې په د ډبلیو ایچ پی مرستې ناوړه استفاده ترې کېږي، بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغې شمېرو ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد زموږ په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمول سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي. هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره په امان دی، د نورو بشري ادارو سره په امان دی، د انجوګانو لخوا د هغوی سره په امان دی، او دغه راز د خپله د خلکو د استازو په نمایندګۍ دغه سروګانې ترسره کېږي، لیستونه آماده کېږي، او د هغې پر سر بیا زموږ همکاران دي د دې لپاره چې مطمئن شي یا ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کورنۍ چې د لیستو کې شامل شوي دي واقعا بې وزلې کورنۍ دي. په هرو څو کورنیو کې د کورونه ګوري او د هغوی وضعیت یې اورېدي، ارزوي، تر څو ډاډ ترلاسه شي چې واقعا بېوزلې خلک چې اړمن دي هغوی لیستو شامل شوي دي.
د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. او ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112411415. شمېره بیا وایم 00422112411415.